کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنی کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی سبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیری یوه کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کیږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړې سره سم لومړیتوب ورکړی شوی، په دغو لیدنو کې پر مفصلی خبری شویدی. طارق علي بخیت پرون له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی چې تعلیم د بشری ټولنې د ودې او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ اډ آی درلوده په لومړي توپیر مات کړ پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برتانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي دلته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هره برخه کې د نظم د ټینګښت هڅې روانې دي او زموږ د بم د شنډولو ټیمونه ډېر کار مخکې لري. زیلینسکي وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کړی شوي دي. زیلینسکي له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاتګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوی اورید. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. زمو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روان خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندېښنه شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګوري کاسیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولي دي.
یو مشکل چې وبي دلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځای نه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښته شي او وایي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هېواد د خلکو د تېښتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالان وي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپلو مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بېثباتۍ، د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منع کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. ښځینه فعالې مونسي مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که د یو انسان او همداراز له بشري اړخه د افغانستان قضیې ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدي د اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم ناوخته ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تېرې چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان ښځو د حقونو د وی فعالې وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلې وي چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پرېکړې چې طالبانو د ښځو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نځي، جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نځي، دا محدودیت بولي د ښځو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د ښځو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لږ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د ښځو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لی برندی کوم تاسو ته او تاسو ته رادیو ګرانو کارانه ته په دې لیچ تورې به جوړ روغ اوسېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بخش چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دې ته ورکول شوي دي، د دغه فخورات په ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې واضح پر دې باندې لګول شوي وو، دوی د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي، او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ شي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه، او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي، او ډېر په ډېره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي، او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و کې ځینې مکتبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي. خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه، پوهنتونو ته دي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي. خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یو میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي، او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی، چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت ورباندې وضع کوي. د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده، او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي. نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي. نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي، او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوي چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو عادي ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیان یې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دوی ته راستول کېږي، پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې یا د دوی هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې نورو هېوادونو ته سفر وکړي، پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
څه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاده پسه باندې کولی شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې وړانګې هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د مذبحالو ټاکنو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین باندې کوي.
و ډیره مننه څاروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټوله امریکا کې د مزمحاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېری ختلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسۍ ضد واکمنی رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د استازو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوریت غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن دا هم ویلي چې په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50مه څوکۍ هم خپل کړي. دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو دغه جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا وروسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سقط د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کونړ د ګورګیاس اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچي بریدونو له امله یې هم ګڼ زیانونه لیدلې دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ و، چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارزه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، دارنګ نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګ دا خلک چې ډېر متضرر شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ذکر خبرې ځای په ځای شوي او څاروي پکې مړه دي په لسګونو باندې، خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمېر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسې چې کوم اثر وکړي دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسې د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چېرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه یو مشکل چې اوبه بیا ته واوري کیږي نو خلک د ډېر لرې لزینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبې مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دغه چې دی نو د فصلونو چې کومې ویالې دي د اوبو هغه خرابې دي، نو موږ دغه مؤسساتو نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحې کتنه وکړي او څرنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوځي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی اونیز خبرونه په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څخه باندې یو میلیارد ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش یوې ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګېدلو 1.46 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال دان بولدوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یوه ټنګه هم ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویب پاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره پترس کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزه ده؟ خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخواني او اوسني سرتیري ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پوښتنه په تیره نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحدو ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پوښتنه کوي چې آیا دا هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاسترولونو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنی وژنې د راټولیدنې کمپونه جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له 2000 د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1500 پخوانیو سرتیرو د ځانوژنې او د شاوخوا 40% نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالۍ پایته ورسېده. دا سیالۍ یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسېدلو انټر کلب سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه سیالۍ چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و، پایلو به ته د کرهاله پازیانو لوبډله او دمکلی باختر لوبډله لار پیدا کړې وه چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې د ځوانو لوبغاړو استعدادونو د راپیدا کېدو لپاره او د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره شوې، یوه نیمه میاشت دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ اچونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېده.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په لاره واچلو. انشاءالله دوی کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باینده کړي موږ ته کرکټ بورډ په لاره چوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالیو نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي هڅول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخېدو ده او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ لوبو ترسره کولو لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده.
زخاری حمدالله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچی کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم، دغه بچه جیل ته، بچه جیل ورته وایي، دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اده پاسه، هغه نر چا رقم بندي سي او هغه نر چا رقم ناستې او پارسونی وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې، اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې، داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې که باره جوړېږي، دغه روزنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي، هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې، نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح دی، منګه چې دا ښځو شکایت وشي دا ښځې وباسې دې زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای شو، موږ نه شو کولای چې هر څه وکړو، هغه نه شو کولای.
السلام علیکم، عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله ده چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیسي په عذابۍ، پیسې او بیلونه د جب سما ورنخلی او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي، وهل ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو همدا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب ډېر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډېر زیات لري،
ډېر سره په عذاب دي پاکستان د غسر پوجان او د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونه درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس تای دغه دوه کاله پوره کیږي الیاس تای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس تای یو داسې خبريال چې زیات خلکو باندې د غک ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غک ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غک نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او آزاد